لومړی فرشته جلال زئی درته د نړۍ او افغانستان خبر نو وړاندې کړي.
ازادي راډیو د سنو په مکرې د ساده مهمو خبرونو سرخط تذکر نوې چارو وزارت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو د لمنځوړلو لپاره باید یو نړیوال دریځ غوره شي. د ملي دفاع وزارت وایي ډیر ژر په کندهار، هلمند او روزګان کې پوځي عملیات پیلوي. او په پېښور کې نن د محکمې پر ودانۍ په وسلواله حمله کې درې تنه وژل شوي او 25 تنه زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو د لمنځوړلو لپاره باید یو ګډ نړیوال دریځ غوره شي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نړیوال ټولنې لومړی ماموریت په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه او ویل چې د دغه ماموریت دوهمه برخه باید د سرحد پوری غاړي ته وي. د دغه مسالې نور جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې ډیر ژر به په کندهار، هلمند او روزګان کې پوځي عملیات پیلوي. په کندهار کې د 215 متل قلوردو قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو هدف د سیمې څخه د وسلوالو ایستل، د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول او د امنیتي مسؤلینو د انتقال پروسې ته زمینه برابرول دي. تیر کال هم د کندهار په یو شمېر نسبتاً لري پروتو ولسوالیو لکه غورک، میانشین کې دیتا ورته پوځي عملیات شوي وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر ولسی جرګې ژغ وکړ چې د انتخاباتو د نوي قانون نوي طرحه ژر تر ژره تصویب کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور نن په ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د نوي قانون طرحه له ډېری مدیرایي ولسی جرګې ته استول شوې ده.
کچیر د انتخاباتو د قانون طرحه چې په ولسی جرګې کې د تر سمدلې پورې تصویب نشي، مونږ یعنی د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغه قانون په اساس باندې چې هغه د ولسمشر په تخنی فرمان دی او په اوس وخت کې نافذ ده خپل کارونه ترسره کوي.
شغل نور ویل د قانون دغه طرحه باید د سمبلې تر میاشتې مخکې تصویب شي ترڅو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شي. د کانکور د ازموینې څخه به نتیجې زده کوونکو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. دوی ویل د کانکور د امتحان د نتایجو په اړه د ملي شورا پریکړه د قناعت وړ نه ده. د افغانستان ملي شورا د شنبه په ورځ خپل غونډه ته د لوړو زده کړو وزیر ورغښتای وو او پریکړه وکړه چې د کانکور پازموینه کې د درغلیو د ادعا او پړه باید تحقیق وشي. په کابل کې نن مظاهره چانو ټینګار کوي چې د کانکور نتایج باید لغوه شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر تر دې مخکې ویلي وو چې د کانکور د نتایجو لغوه کېدل امکان نه لري. وسته په خبرونه کې پر دې مسله تفصيلي رپورت لرو. او داسیا پراختیایي بانک له افغان حکومت سره د برښنا د شبکې د پراختیا لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرسته کوي. د افغان چارواکو په وینا دغه برق به تر ډیره حد د ترکمنستان څخه انتقالیږي او د افغانستان جنوبي ولایتونو ته به استول کیږي. د برښنا شرکت اجرایوي مشر عبدالرزاق سمدی نن خبر اعلان ته وویل
80% برق مو وارداتي است.
دوی از موږ 80% برښنا وارداتي ده او د افغانستان 80% خلک له برښنا څخه استفاده کوي. کله چې بل وغځول سي نو د نور 80% خلکو لپاره به هم برښنا برابر سي.
برق په اول د اقینی بندر ترازی او چارواکی وایي چې حتی د لوګر او پکتیا ځینی برخې هم د برق لپاره په پام کې نیول سوي دي. پېښور کې نن د محکمې پر ودانۍ په وسلواله حمله کې درې تنه وژل شوی دي او 25 تنه نور زخمیان دي. د ښار د پولیسو مشر امتیاز احمد نن په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې حمله کوونکي وژل شول او حمله پای ته رسیدلې. ویل شوی چې زیات کسان د محکمې په هغه خونه کې زخمیان سي وو چې ورشدینه قاضي په کار بوخته و او د قاضي روغتیايي حالت ډیر نازک بل سوی دی. خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر ویلي چې پارلماني انتخابات را روان دي او د دغه حمله هدف په سیمه کې د سولې د فضا ګډوډول وو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې ځانګړی استاذ اخضر ابراهيمي وایي چې په سوریه کې د رواني لانجې د حل لپاره په هڅو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. ابراهيمي په قاهره کې د عربي ټولنې د مشر نبیل العربي سره وکتل او وروسته یې په خبري کانفرنس کې ژورنالیستان ته وویل متاسفانه باید وایم چې ډیر پرمختګ نه دی سوی. موږ اوس دې ته ګورو چې نړیواله ټولنه په ځنګل ډول روسیا او امریکایان د سوریې د وضعیت جدیتوب ته متوجه کیږي. د فرانسویانو او روسانو ترمنځ بحثونه او په اروپایي ټولنه کې خبرې دا څرګندوي چې د ټکی ته اوس پام زیات سوی چې وضعیت په سوریه کې ډیر بحراني دی خو تر اوسه کوم ځانګړي مشخص اقدامات نه دي شوي. په عین حال کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي ویلي اصلي ستونزه دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا زړه نازړه ده او پر یو نظر توافق نسي کولای. چین نوی جمهور رئیس شی جین پینګ د رواني اونۍ په ترڅ کې رسمي سفر روسیې ته ځیده. کرملین مطبوعاتي سرچینو نن وویل چې د چین او روسیې ولسمشران به پر بېلابېلو مسایلو خبرې کوي چې په هغه کې تجارتي همکاري، اقتصاد، انرژي او پانګونه شامل دي. دواړه مشران به همداراز پر یو لړ نړیوالو مسایلو لکه د منځني ختیځ حالات، د افریقا د شمال، افغانستان، د کوریا د ټاپو وزمې او شمال ختیځ آسیا د هیوادونو پر وضعیت سره وغږیږي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل چې د قبرص د حکومت لخوا د مالیې نوې لایحه غیر منصفانه، غیر مسلکي او خطرناکه ده.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي منځني صفه اوریدل شي او په غنو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. په دې نیم ساده خبري مجله کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د عملیاتو یو نړیوال اجماع رامنځته شي. بلخوا وسلوالو نن په پیښور کې په مرکزی محکمه برید کړی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي داسې معلومات وررسېدلي چې د دفاع وزارت په یو قرارداد کې 100 میلیونه افغانۍ اداري فساد شوی. په دې مسله هم رپورټ لرو. په کابل کې مو د محصلینو لاغه اعتراض نم خبرو چې د کانکور د ازموینو په وروستیو نتایجو یې کړې. همدارنګه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره مرکه لرو چې له ولسی جرګې غواړي د انتخاباتو قانون طرحه دې زر تر زره تصویب کړي. تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نه اوري. په روانه خبرونه کې به په یادو ریپورتونو سربېره ځینو نور راپورتونه چې د سیمې او نړۍ په اړه دي هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د عملیاتو یو نړیوال اجماع رامنځته شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف له ویان سره په ګډه غونډه کې وویل چې تروریستان د پاکستان په خاوره کې په زرګونو مدرسو کې روزل کیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. د ازادې رادیو خبريال معصوم میوند د خبري غونډه ته ورغلی وو او دا ریپورت راستولې.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت په دې باور دی چې د ترهګرو ځالې په افغانستان کې ختمې شوي او باید د ترهګرو پر ضد د نړیوالې ټولنې یو نوی ماموریت په پاکستان کې پیل شي. د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته په اشاره وایي چې دا هیواد له ترهګرو څخه پاک شوی خو ترهګر له نورو هیوادونو ورته رالېږل کیږي. ښاغلی صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف څوکونو او د ناټو د ملکي برخې له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لپاره یو نړیوال اجماع رامنځته شي.
به هزارها تن از جنگجویان حراستگران هنوز هم متاسفانه در آن سوی مرز مسئول.
په خوشنۍ سره اوس هم زلګونه جنگیالي او تروریستان د پولې غاړې ته په افغانستان کې د توتیو ځان وژونکو او ډلې زو حمله او ماينونو په جوړولو بوخت دي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې له تروریزم سره د مبارزې د دوی ماموریت لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا سته؟ څو د تروریزم اصلي مرکزونه چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي لمنځه یوسو او هغه ته ته اړتیا لري چې موږ دوه هم ځلې پرې ګټ هدف کار وکړو او زموږ هدف بداوي چې تروریزم په سیمه کې لمنځه یوسو.
تروریزم در منطقه نشته نابود کنه.
شغلی صدیق وایي د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان او د دې هیواد په نور سیمو کې ډېر زره داسې مدرسې شته چې ترهګر پکښې روزل کیږي او بیا په افغانستان کې د افغان او بهرنی ځواکونو او ولسی خلکو پر ضد د جګړې لپاره لیږل کیږي. نو موري ویل چې یادی د پاکستان پر حکومت فشار راوړل سي او یادی د دې هیواد له حکومت سره همکاري وسی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. همدارنګه د کورونی چارو وزارت وایي چې په 1991 لمریز کال کې 1300 پولیس وژل سي، تر 2000 ډېر ژوبل سي او دا د وړم کال په تلپنځل فیصد ډیروالی شي. دغه وزارت وایي په دې کال کې د وسلوال مخالفینو په مرګ ژوبل کې 20% ډیروالی راغلی او 3600 تنه مخالفین وژل سوي او 4500 تنه نور نیول سوي دي. بلخو ایصاف وایي چې په 2012 کال کې 240 تنه نړیوال سرتیر وژل سوي. په افغانستان کې د ایصاف د قومندانۍ ویان جنرال ګونټر کټس وویل د سرحدي سیمو امنیت ورته مهم دي، خو دوی له افغانستان د باندې د عملیاتو اجازه تر اوسه نه لري.
په سرحدي سیمو کې امنیت په ستراتیژیک ډول د ټولې سیمې پر امنیت اغیز لري. ټولې والدې چې په دې سیمو کې امنیت ټینګ سي، درې اړخیز غونډې چې په منظم ډول جوړیږي. ایساف افغانستان او پاکستان په منظم ډول پر دې خبرې کوي چې څنګه په سرحدي سیمو کې امنیتي حالت ښه سي.
په خاطر دی ولسمشر احمد کرزی هم له ترهګری سره د نړیوال ټولنې پر مبارزه انتقادونه کړي. شاغلی کرزی په وار وار ویلي چې دغه مبارزه باید د افغانستان په کلو کې ونسی او باید د ترهګرو اصلي مرکزونه چې له سرحد اخوا په پاکستان کې دي هغه په نشه سي. بلخو پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړي چې له ترهګری سره رښتینی مبارزه کوي او په دې لار کې په زرګونو سرتیری او ملکی خلک وژل سي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو په ضد عملیاتو یو نړیواله جمعره منځ شي. دا څرګندونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې کوي چې وسلوالو نن د پیښور په مرکزی محکمه وسلوال برید کړی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ شو بلاړه. ولی مجیب الرحمن انګار له پیښوره د دې پیښې حال راکوي.
په پیښور کې د یوې محکمې پر ودانۍ د وسلوال برید او چاودنو په نتیجه کې 150 تنو ته مرګ ژوبلا واوښته. پولیس وایي وسلوال برید کوونکي چې ځانمرګي واسکټونه یې اغوستي ول، نن یعنی دوشنبه غرمه مهال محکمې ته دننه ننوتل او د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای کې ځان ته چاودنه ورکړه. د لیډي ریډینګ یا جرنیلی روغتون له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د یوې قاضي او درېو پولیسو په ګډون 26 تنه ټپیان او 4 تنه وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې وژل شوي 4 واړه ملکیان دي. دا پولیس والی رتبه افسر مسعود اپریدی تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې که څه هم د برید پر وخت په محکمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، خو ګمان نه کوي چې د بریدګرو هدف به دا ځینې خلکو خلاصول یا تښتول وو.
دو خودکش تھے، ایک کو پولیس نے مار دیا، ایک اندر وہاں اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا. دونوں خودکش فائرنگ
دو زان مرگی بریدگر ول چے یو ید پولیس او پڑز او وجل چھو بل ل زان تڑل یو تو کتا چاو دن اور کڑا دوڑو پر پولیس او دازی وکڑیا او دن نن نن واتل. دا سی ہت شواہد نے دی تر لاسے شوی چ گوا کہ بریدگر ول محکمے چ خصوک بیول یا اشاتہ پر زندان حملہ کولا او یا ہم چیر ما پر نور ودانیو. پولیسو د هغه ځانمرګي بریدګر واسکټ او نور چاودیدونکي مواد رسنیو ته وښول چې دا دوی په خبره هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. د محکمې دغه ودانۍ په خیبر سرک موقعیت لري چې مخامخ ورته د قولي اردو د قومندان کور، کانټینینټل هوټل، څیرمه یې د ایالتي اسمبلی ودانۍ، نږدې ټول وزارتونه او شالوري ته د پیښور مرکزی زندان واقع دی. دغه لاره د پولیسو ترڅنګ د پوځي سرتیرو له لوري په کلکه څارل کیږي او هیڅ ناپیژاندې کس ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. خو دا لانه ده څرګنده چې برید کوونکو څرنګه تر دغه ځایه ځانونه ورسول. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګنې د بریدګرو اصل هدف څیرمه ودانۍ وي. د هغه په خبره دا یو تروریستي برید و چې یوازینی هدف یې په خلکو کې ویره ترهه خورول دي. پر 2009 میلادی کال هم دې ځای ته څیرمه کرنل شیرخان سټیډیم یا آرمی لوبغالي ته مخامخ د استخباراتي ادارې ISI پر سیمه ایز دفتر او کانټینینټل هوټل موټر بم چاودنې هم شوې دي. تر اوسه چا د نننۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر دا د هغو خلکو کار وباله چې په خبره له کلونو راهیسې د سیمې امنیت له خطر سره مخ کړی او بې ګناه خلک وژني. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پېښور.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی پوهې گئی؟ د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
له اداري فساد سره د مبارزې علي اداره وایي داسې معلومات ور رسیدلی دي چې د دفاع وزارت په یو قرارداد کې 100 میلیونه افغانۍ اداري فساد شوی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
له اداري فساد سره د مبارزې علي اداره ادعا کوي چې د مالی وزارت له 2 میاشتو راهیسې د دوی پلاوي ته اجازه نه ورکوي چې دفاع وزارت ته د غوښې اخیستو پر یو قرارداد تحقیقات وکړي. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د دوی لومړني تحقیقات ښیي چې د دفاع او مالی وزارتونه په دې مسأله کې لاس لري. ډاکټر الدین وایي د دوی د څېړنو له مخې د دفاع وزارت د غوښې د اخیستو دغه قرارداد د داوطلبۍ له پړاو څخه تیر شوی او 100 میلیونه افغانۍ فساد پکې شوی.
اگه اطلاع بر ما آمد که در قرارداد گشت بین وزارت مالی و وزارت دفاع
ما تا داسی خبر را ورسید چه در مالی او دفاع وزارتون ترمنس فساد شوی. ما پلاوی ولیگه دو یو سه سیرانه وکره او معلوم شوه چه پا یو قرارداد که 100 میلیونه افغانی فرق را غلی. زمان پلاوی دیده لپاره چه دغه مسئله معلوم کری ل 2 میاشتو رهیس مالی وزیر تا ورزی چه اجازه واخلی، خو هغوی تا در مالی وزیر صاحب اجازه نورکبی.
دا لومړی ځل نه دی چې د دفاع وزارت یو قرارداد کې د فساد د موجودیت خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ادعا وکړه چې د دفاع وزارت د البسې په یوه قرارداد کې د 30 میلیونه ډالرو د حیفو میل کېدو هڅې شوې وې. عزیز الله لودین وایي چې د دفاع وزارت د البسې یاد قرارداد د ده لپاره پسې هڅو وروسته لغوه شو. د افغانستان د مالیې وزارت سلاکار نجیب الله منلي که څه هم په دې برخه کې له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو وی ویل دوی تر اوسه د هیڅ یوې قانوني مرجع د تحقیقاتو مخه نه ده نیولې. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي که له فساد سره د مبارزې عالي اداره د دوی په کوم قرارداد کې د اختلاس په اړه اسناد وړاندې کړي، دوی حاضر دي چې مسأله تعقیب او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
هر ادعای باید بر مبنای یک اسناد صورت بگیره.
هر ادعا باید د یو سند لمخه وشي. که چیرې دوی اسناد ولري، دفاع وزارت دې ته چمتو دی چې د خپلو عدلي او قضایي ادارو په مرسته دا تعقیب کړي. که داسې څه مسئله وي، نو عاملین باید سزا وویني.
اداري فساد په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده، او له همدې عمله کله ناکله په حکومت شدید انتقادونه هم کیږي. افغان حکومت تل له فساد سره د مبارزې د ګړندیتوب خبرې کړي، خو له دې سره سره په ځینو دولتي ادارو کې په پراخ پیمانه فساد موجود دی. د شفافیت د نړیوال سازمان د تیر میلادي کال په راپور کې هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه بلل شوی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
خبری مجرا اوري.
په کابل کې یو شمیر بیا د کانکور ازموینې بې نتیجې زده کوونکو د مدني ټولنو فعالانو مظاهره وکړه، او د کانکور د ازموینې د نتایجو په اړه د ملي شورا پریکړه د قناعت وړ نه بلله. په دې اړه به نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
مظاهره د دوشنبه پر ورځ 10 بجې د کابل ښار لزرنیګار پارک شروع او د ملي شورا مخې ته د یو پریکړلیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. مظاهره چیانو چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د لوړو زده کړو د وزیر پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو ویل چې د ملي شورا پریکړې ورته د قناعت وړ نه دي، او باید چې د کانکور نتایج لغوه اعلان شي. د مظاهرې یو تنظیمونکي اصرار کرمزي د دوشنبه پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ په دې موخه راوتي یو چې د افغانستان په سطح د ځوانانو په سرنوشت باندې لوبې شوې دي. موږ غلي کېناستونکي نه یو، موږ به د دغه ځوانانو حق غواړو. لاریونونه به کوو تر څو د ټول افغانستان د ځوانانو حق نه وي ورکړل شوی. اخترورې درغلی دي، موږ د دې په وړاندې راوتي یو.
مظاهره چیانو خپل پریکړلیک کې د کانکور د نتایجو د باطلېدلو، د لوړو زده کړو د وزیر په ګوښه کېدو، د کانکور د کمیټې په له منځه تللو، او ولایتونو ته د نفوس له مخې په پوهنتونونو کې د تحصیلي سهمې په ورکولو ټینګار کاوه. د شنبې او یک شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر د ملي شورا دواړو جرګو ته د استجواب لپاره ورغوښتل شوی و. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کانکور ازموینې د پایلو څېړلو لپاره دی. د ملي شورا له فرهنګي کمیسیونونو، مدني ټولنو او د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو ګډ کمیسیون جوړ شي. مشرانو جرګې د دې ترڅنګ دا پریکړه هم وکړه چې د کانکور اوسنۍ کمیټه د لغوه او د وزارت له چوکاټه بهر دی، د کانکور لپاره یو ملي کمیټه رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د سږکال کانکور په ازموینه کې شاوخوا 115,000 د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه، چې له هغې ډلې څخه 45,000 تنه د لوړو زده کړو او نیمه عالي موسسو ته کامیاب شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
و موردل چې د کانکور د ازموینې د نتایجو پر ضد د کابل ښار کې نن بیا اعتراض شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسي جرګې غوښتي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه زر تر زره تصویب کړي. په دې اړه د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن د ازادۍ راډیو ته په مرکه کې وویل چې یاد قانون باید د سمبولي تر میاشتې مخکې تصویب شي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد زبیر ژمن مرکه کړي. په سر کې نور محمد نور، د دې قانون د تصویب د اړتیا په اړه وایي:
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ټینګار کوي چې ولسي جرګه باید د انتخاباتو د قانون طرحه په خپل پلان کې شامل کړي، او بالاخره پرې خبرې وکړي، او ډېر ژر یې باید تصویب کړي. دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ډېر مهم ده، نه یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بلکې د ټول افغانستان او د افغانانو لپاره، ځکه چې مونږ تاسو فقط یو کال د 2014 کال انتخاباتو ته لرو.
یعنی په څومره وخت کې باید دغه قانون توشی سي ترڅو تاسو دغه لمخې کارونه پر مخ بوزي؟
تاسو په جریان کې اوسئ چې د ټاکنو خپلواک کمیشن خپل محلوش اعلان کړی ده. نو د نن د دې اړتیا پیښیږي چې دوی مخکې د دې چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي باید دغه د انتخاباتو د قانون طرح تصویب شوي. البته یو سلسله موضوعات زموږ په مهالویش کې مشخص دي، لکه د شکایاتو کمیسیون ایجادېدل چې دا ډېر مهمه او اساسي ده، او ورسره هغه شرایط یا اوصاف چې د کاندیدانو لپاره په پام کې نیول کېږي چې هغه باید په قانون کې شتون ولري. نو بنان زه فکر کوم چې هر څومره زر چې کېدی شي باید د انتخاباتو د قانون طرحه تصویب شي، او زموږ کار د اوسه نه پیل شوی ده، فقط د عمل ثور او یا هم د جوزا د میاشتې څخه د نوملیکنې پروسه مو پیلېږي، او بیا د کاندیدانو لپاره د نوملیکنې پروسه په 15 د سنبلې باندې موږ په محلویش کې مشخص کړي ده تر 14 د میزان یا تل پورې. یعنې مخکې د هغې څخه باید د سنبلې په لومړۍ نیټه باندې د شکایت کمیسیون ایجاد شي. نو بران مخکې د هغې څخه باید موږ د انتخاباتو لپاره یو درست
کله کله قوانین په افغانستان کې یا په ملي شورا کې ځنډیږي یا هم جنجالونه پر رامنځته کیږي د دواړو جرګو ترمنځ، او حتی کله کله له حکومت لخوا هم مخالفتونه او د دواړو ترمنځ اختلافات داسې سبب شي چې قانون ډیر وځنډیږي. کچېرې په دې وخت کې د قانون تصویب نشو نو څه ستونزې به رامنځته کیږي؟
کچېرې د انتخاباتو د قانون طرحه چې په ولسي جرګه کې د تر سمندلې پورې تصویب نشي، تاسو پوهیږئ چې د شکایت کمیسیون هغه مسله ده چې تر اوسه پورې هم ورباندې پرېکړه نه ده شوې د حکومت او د ولسي جرګې ترمنځ. دا به یو ستونزه وي، او د دې تر څنګ موږ یعنې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې قانون په اساس باندې چې هغه د ولسمشر تخنی فرمان ده او په اوس وخت کې نافذ ده، د هغې په اساس باندې خپل کارونه تنظیموي او ترسره کوي. ولې بیا هم زموږ ټینګار دا ده چې هر څه زر باید د انتخاباتو قانون طرحه په اجندا کې شامل شي او ولسی جرګه دا طرحه تصویب کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نورو چې مرکه مو ورسره باوریده، د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په درو جنوبي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیلوي. محمد صادق رښتینی د دې عملیاتو په اړه له کندهار تفصیل راکړي.
په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید آزادی رادیو ته وویل چې د دغه عملیاتو هدف لسیمې څخه د وسلوالو مخالفینو شړل، راتلونکو انتخاباتو او د نوو تذکرو ویشت لار هوارول او د انتقال فروسې ته د افغان ځواکونو چمتووالی دي. د شاغلی حمید په خبره په عملیاتو کې به د ملي اردو سرتیری او پولیس په ګډه برخه ولري، او د هوایي ځواک په برخه کې به نړیوال ځواکونه ورسره همکاري کوي. په ورته وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفی وایي چې دوی د اوقافو عملیاتو ته پوره چمتووالی لري، او د یو غټ پلان لمخې به دغه عملیاتو ته دوام ورکړي.
امنیتي ځواکونه په مسایې مشترکه لکه ملي اردو، لکه ملي امنیت، ملي پولیس، سرحدي ځواکونه، امن نظم پولیس مشترک پلان جوړ کړی دی. د نظامی شورا منظوري وروسته چې د ولسوالۍ په سطحه، د ښار، د ناحیو په سطحه موږ پلانونه جوړ کړي دي، زموږ تر لاس لاندې دي.
تیر کال د کندهار یو شمېر ولسوالۍ لکه غورک، میانشین او نیشي تر ډیره وخت د دولت د مخالفینو په ولکه کې وې. د نړیوالو او افغان امنیتي ځواکونو له لوري پکشي پراخ عملیات تر سره سول چې تر ډیره ځای پورې په سیمه کې د دولت د مخالفینو فعالیتونه محدود کړل، خو په دې وروستیو کې د دغه ولسوالیو ځینې سیمې بیرته نامنه شوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د سوریې د اپوزیسیون مشران نن په استانبول کې راټول شوي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي. په دې اړه د یو رپورټ تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د سوریې د مخالفینو ائتلاف نن د ترکیې په استنبول ښار کې په خپله غونډه کې هڅه کوي چې د ځان لپاره لومړنی صدر اعظم وټاکي. دغه صدر اعظم به دنده لري چې په هغو سیمو کې چې د بشار الاسد رژیم له واکه وتلي او بېوزلي او بېنظمي پکې ډېره ده ورځنۍ چارې سنبالې کړي. د مخکښو کاندیدانو په ډله کې د سوریې د کرنې پخوانی وزیر، یو اقتصاد پوه او د یوې مخابراتي ادارې مشر شامل دي چې ښایي غوره کېدل به د سوریې د روانو شخړو لوری بدل کړي. د مخالفینو صدر اعظم په لومړي سر کې په سوریه کې دننه یو نوی حکومت جوړوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم دغه حکومت به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د وسلوالو مخالفینو حیثیت او اعتبار زیات کړي، خو د اسد له رژیم سره به د خبرو ډېر لږ چانس ولري. د سوریه ملي ائتلاف چې پکې د اپوزیسیون مختلف ډلې غړیتوب لري ویلي دا یقیني نه ده چې دوی به وکولی شي له پلان سره سم نوی صدر اعظم وټاکي، ځکه دغه پروسه مخکې هم ځنډول شوې وه. د سوریې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې دي خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. ډېر خلک له لومړنیو خدماتو بې برخې دي. په دې سیمو کې قانون سم نه دی حاکم او یو شمېر خلک داسې احساس کوي چې د ائتلاف ترکیب درست نه دی او نشي کولی چې اغېزمنه سیمه ییزه اداره رامنځته کړي. په حلب ښار کې د ابو هشام په نامه یو فعال دی اژانس ته ویلي چې ملي ائتلاف له عیني واقعیتونو سره چې دلته اساسي اړتیاوې څه دي سم ارتباط نه لري. خو د مطار اسماعیل په نوم د دمشق یو اوسیدونکی وایي چې دې ته جدي اړتیا وه چې دغه سیمې آزاد شي تر څو پکې ورځنۍ چارې په سمه توګه تنظیم شي. د ملي ائتلاف د ویاند ولید البوني په وینا په هغو سیمو کې چې د بشار الاسد رژیم له واکمنۍ وتلي شاوخوا 10 میلیون وګړي ژوند کوي. هغه ویل که استازی نن په غونډه کې ونتوانیږي چې صدر اعظم وټاکي، نو د وسلوالو مخالفینو له سیمه ییزو شوراګانو او د سوریې د آزاد پوځ د ډلو ترمنځ سلا مشورې به دوام وکړي. د اپوزیسیون د منابعو په اساس د کرنې پخوانی وزیر اسد مصطفی، اقتصاد پوه اسامه کادی او د مخابراتو د یوې ادارې مشر غاسن هیتو تر ټولو مخکې دي. فرانس پرس اژانس لیکي که د استنبول په غونډه کې د اپوزیسیون استازي وجولجاړي ته ورسیږي نو ښایي داسې یو کس وټاکي چې په اداره ښه پوه وي او له وسلوال پاڅون سره هم اوږدې اړیکې ولري. خو
دوستانو و موریدل چې د سوریې اپوزیسیون په استنبول کې د یو موقت حکومت پر جوړیدلو خبرې کوي. په پام کې ده چې د چین ولسمشر شي جن پنګ د راتلونکي اونۍ په پیل کې روسیې ته رسمي سفر وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نورو.
روسیه ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د ورځنۍ رسمي سفر به د مارچ له 22 تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. ایترتاس خبري اژانس د کرملن د مطبوعاتي دفتر د ورکړل شویو معلوماتو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی جین پینګ ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو د سفر بلنه ورکړې. د خبر له مخې دواړه ولسمشران به په مسکو کې په خپله کتنه کې د اقتصاد، تجارت، انرژي، پانګونې او همدارس د ټکنالوژۍ په برخو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د کرملن د معلوماتو له مخې د جین پینګ او پوتین په کتنه کې به د سیمه ایزو اړیکو او په بشري برخه کې پر همکاریو هم خبرې وشي. د سرچینې په وینا د افغانستان او ایران او د سوریې د بحران په ګډون ګڼ نړیوال مسایل به هم د دوی د کتنې په اجنډا کې شامل وي. پوتین او جین پینګ به په روسیه کې د چین د توریزم د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې هم ګډون وکړي. په وروستیو څو کلونو کې مسکو او پیکینګ د تیلو، ګاز او د اټومي انرژي په سکتورونو کې او همدارس د پرمختللې ټکنالوژۍ او د سکرو د راکړې ورکړې په برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده. د چین د معاصرو نړیوالو اړیکو د انسټیټیوټ د اټکل له مخې سکل به د چین او روسیې ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې ارزښت له 100 میلیارد ډالرو واوړي. د دې دواړو سترو ګاونډیانو ترمنځ د تجارت کچه تیر کال په سلو کې 12.6 ته لوړه شوه او څه باندې 80 میلیارد ډالرو ته ورسېده. تیرونی یو روسی پلاوی په چین کې د انرژي د انتقال لپاره د سرچینو د زیاتولو پر احتمال خبرې وکړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک ویلي دي چې دواړه اړخونه په خاص ډول د تیلو د ختیځ پایپلاین لاره چین ته د زیاتې انرژي د انتقال په اړه غور کوي. د کرملن سرچینې وایي روسیې ته د چین د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر د نورو نړیوالو مؤسسو په چوکاټ کې د هماهنګو اقداماتو پر زیاتولو نور تمرکز هم موشي. روسیا لمړنۍ هیواد دی چې شی جین پینګ د چین د نوي ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته هلته سفر کوي، خو مسکو به د یو اوږده نړیوال سفر لپاره د ده لومړی تمځای وي. جین پینګ به د مارچ تر 13 نیټې د خپل سفر په دوام تنزانیا، جنوبي افریقا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته هم لاړ شي. په پام کې د چین ولسمشر په جنوبي افریقا کې د بریکس ډلې چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي په 15 سر مشریزه کې ګډون وکړي.
چین د ولسمشر د سفر په اړه چې ټاکل شوی روسیې ته به وکړي، په دې رپورټ
دا نیم سات خبری مجله پای ته رسو. په بل نیم سات خبری مجله کې احمد جعفر احمدی در سره دی.
تشکر از شما قایند. سلام شنونده های عزیز، به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. گزارش ها می رسانند که مخالفان سیاسی و حکومت افغانستان گفتگوها با طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را آغاز کردند. در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. از دیگر تحولات مهم هم برایتان گزارش خواهیم داد. پیش از همه مهمترین خبرها با امید مرزبان.
حکومت افغانستان خواستار برگزاری یک گرد همایی بین‌المللی به هدف از بین بردن شبکه‌های تروریستی در پاکستان شده است. کابل امروز هم شاهد تظاهرات در مخالفت با نتایج امتحان کانکور بود و دست کم 4 تن امروز در نتیجه حمله شورشیان بالای یک محکمه در شهر پشاور پاکستان کشته شدند. حکومت افغانستان خواستار برگزاری یک گردهمایی بین‌المللی به هدف از بین بردن شبکه‌های تروریستی در خاک پاکستان شده است. سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز این درخواست را در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی نیروهای ناتو در کابل مطرح کرد. صدیق صدیقی گفت مرحله اول جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان انجام شده و مرحله دوم این جنگ باید در آن سوی مرز آغاز شود.
نیاز به این است که به ماموریت دوم که او عبارت از دوباره ساختن یک اجماع قوی به سطح جهانی به اون نیاز است تا ما بالاخره مراکز اصلی تروریسم که در آن سوی افغانستان است از بین ببریم.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان ادعا کرد که حدود 30,000 مدرسه دینی در وزیرستان پاکستان، موجودت شورای کویته و دیگر شبکه های مسلح تندرو نشانده آن است که تروریستان در پاکستان مرکزیت دارند. موجودت پایگاه های تندروان اسلامی در پاکستان همواره میان کابل و اسلام آباد مشکل آفرین بود است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر قانون انتخابات به زودی در پارلمان تصویب نشود، انتخابات را به اساس فرمان قبلی رئیس جمهور برگزار خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی از ولسی جرگه خواست هر چه زودتر این قانون را تصویب کند.
اگر خیرم تا سنبله 1392 این تصویب نشه، بنان مشکل خواهد باشه که بعد از او این قانون انتخابات به درد این آوند انتخابات بخوره.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است طرح قانون انتخابات به زودی در این مجلس به بحث گرفته خواهد شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل سال 1393 برگزار شود. کابل امروز هم شاهد تظاهرات در مخالفت با نتایج امتحان کانکور بود. در میان مظاهرتچیان فعالان جامعه مدنی در کنار شاگردانی که در این امتحان به نتیجه ماندند حضور داشتند. مظاهره کنندگان خواهان لغو نتایج امتحان کانکور شدند. در پی افزایش اعتراضات در خصوص نتایج امتحان کانکور، دو روز قبل ولسی جرگه افغانستان به هدف بررسی این قضیه هیئت را تعیین کرد و روز گذشته مشران و جرگه نیز لغو کمیته کانکور را فیصله کرد. در امتحان کانکور امسال حدود 175,000 تن شرکت کرده بودند و از این میان 56,000 تن آنان کامیاب و متباقی به نتیجه و ناکام اعلام شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دست کم 4 تن امروز در نتیجه حمله شورشیان بالای یک محکمه در شهر پشاور پاکستان کشته شدند. تعداد زخمی های این رویداد به حدود 30 تن می رسد. قمندان امنیه شهر پشاور امتیاز الطاف به خبرنگاران گفت هر دو حمله کننده به قتل رسیدند و ماجرا به پایان رسید است. دو تروریست پس از تیراندازی بالای 3 مامور پلیس در دروازه ورودی وارد محوطه محکمه شدند. آنها به ساختمان اصلی رسیدند. هر دو حالا کشته شدند. یکی از حمله کننده ها واسکت انتحاری خود را منفجر ساخت و دومی توسط پلیس با ضرب گلوله کشته شد. هیچ کس گروگان گرفته نشده و هیچ تروریست در داخل محوطه محکمه باقی نمانده است. این حمله بالای ساختمان بزرگترین محکمه ایالت خیبر پختونخوا، محلی که هزاران تن مشغول کار بودند، اوایل ظهر امروز انجام شد. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری از همتای مصری خود محمد مرسی خواسته است تا در تلاش‌ها برای پایان درگیری‌های خونین در سوریه کمک کند. زرداری این سخن را امروز در دیدار با محمد مرسی در اسلام آباد گفت. فرحت الله بابر سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است زرداری خواستار همکاری مصر برای ختم خونریزی‌ها در سوریه و دریافت یک راه حل صلح‌آمیز برای بحران این کشور شده است. مرسی برای یک سفر یک روزه وارد پاکستان شده بود و بعداً راهی هند شد. در چندین دهه محمد مرسی نخستین رئیس جمهور مصر است که به پاکستان سفر می کند. مخالفان رژیم سوریه جلسه را در شهر استانبول ترکیه برگزار کردند تا رهبر یک حکومت موقت را برای آن مناطق سوریه تعیین کنند که تحت کنترل رژیم بشار الاسد نیستند. در این جلسه اعضای ائتلاف ملی سوریه که متشکل از گروه‌های مختلف رژیم این کشور است و توسط ده‌ها کشور و سازمان جهانی به حیث نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخته شده است شرکت دارند. 12 تن در این جلسه برای صدر اعظم شدن خود را نامزد کردند. وزیر پیشین زراعت سوریه شماری از تجار و متخصصین در جمع کاندیدها شاملند. در همین حال اغذر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی برای سوریه پس از دیدار با سرمنشی سازمان اتحادیه عرب نبیل العربی از عدم پیشرفت در اوضاع سوریه ابراز تأثیر کرد. متاسفم که پیشرفت چندان دیده نمی شود. آنچه ما انتظار آن را داریم این است که جامعه جهانی به خصوص روسیه و آمریکا جدیت وضعیت سوریه را درک کنند. مذاکرات آنها و مذاکرات میان فرانسه و روسیه و مذاکرات در جوامع اروپایی نشان می دهند که آنها جدیت بحران را درک کرده اند، اما در این زمینه کدام کار اساسی نشده است. در نتیجه درگیری ها در سوریه که دو سال پیش نخست به گونه تظاهرات صلح‌آمیز آغاز و بعداً به یک جنگ داخلی مبدل شد تا حال تقریباً 70,000 نفر کشته شدند. و پارلمان قبرس رای گیری بالای یک پیشنهاد اقتصادی را به تعویق انداخته است. به اساس این پیشنهاد کسانی که در بانک پول دارند مقداری از پول پسنداز خود را باید در اختیار حکومت بگذارند تا حکومت بتواند با استفاده از آن کمک مالی جامعه جهانی را دریافت کنند. رهبران قبرس و قرض دهنده‌های بین‌المللی روز شنبه پیشنهاد کردند تا کسانی که در بانک پول دارند مجبور تا 10% پول پسنداز خود را در اختیار حکومت بگذارند تا حکومت بتواند کمک 10 میلیارد یورو را از جامعه جهانی دریافت کند. قبرس برای جلوگیری از افلاس و خارج نشدن از جمع کشورهایی که واحد پولیشان یورو است به این مقدار پول نیاز دارد.
خبرهایی را که از امید مرزبان شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مخالفان سیاسی حکومت افغانستان گفتگوها با طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را آغاز کردند. در پی فرار یک قماندان مخالفان از زندان هرات 10 کارمند این زندان دستگیر شدند.
اینا فعلا تا توقیف کردن، تحقیقات از اینا هنوز ادامه داره.
ده ها تن از شرکت کننده های امتحان کنکور امروز در کابل مظاهره کردند. بمبگذاران انتحاری در لباس پلیس امروز بر یک محکمه در شهر پشاور پاکستان حمله کردند.
مقصد از این حمله ایجاد ترس و وحشت در مردم و مختل نمودن فعالیت های انتخاباتی است.
با رادیو آزادی باشید. شش و 38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. گزارش شده است که مخالفان سیاسی حکومت افغانستان مذاکرات با طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس برخی از مقام‌ها گفتند که هدف از این گفتگوها آن است تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صلح در این کشور تأمین شود. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان تایید کرد که با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و نماینده های طالبان گفتگوهای صلح را انجام داده است. همزمان با این دو مقام بلندپایه طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که رهبری آنها به خاطر پیشرفت مذاکرات صلح حتی روی برکناری مذاکره کننده ارشدشان سید طیب آقا بحث و گفتگو می کنند. قبل از این نماینده های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان و مقامات امریکایی در مورد صلح گفتگو کرده بودند. مخالفین سیاسی حکومت افغانستان که تحت بیرق گروه واحد به نام شورای همکاری احزاب سیاسی گرد هم آمدند میگویند که با طالبان و گلبدین حکمتیار تماس‌هایی را برقرار کردند. سید عامد گیلانی که از جمله مؤسسان این شورا می باشد می گوید آنها خواهان رای حل سیاسی مسئله افغانستان می باشند و این کار باید از یک نقطه آغاز شوند، اما به گفته وی ارگام آنها باید گام نرم باشد. یک مقام نزدیک به گلبدین حکمتیار که از جریان گفتگوی حزب اسلامی با مخالفین سیاسی رئیس جمهور کرزی آگاه است، ملاقات آنها را تایید کرد و گفت این گفتگو و مذاکرات در این اواخر صورت گرفته است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مذاکره بین اپوزیسیون سیاسی حکومت و طالبان را رد کرد، اما یک مقام دیگر طالبان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس دیدار طالبان با نماینده های اپوزیسیون حکومت در کابل را تایید کرد. در این میان دو مقام طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که شورای رهبری طالبان در نظر دارد که سید طیب آقا معاون خاص ملا محمد عمر در جریان حاکمیت طالبان را از مقامش به حیث مذاکره کننده ارشد طالبان برکنار کند. این دو مقام طالبان که از گفتن نامشان خودداری کردند گفتند که شاید ملا عباس آخند وزیر ساعت عامه دوران طالبان به جای سید طیب آقا به این وظیفه گماشته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ده کارمند زندان ولایت هرات زندانی شدند. این افراد پس از آن زندانی شدند که یک قماندان مخالفان از این زندان فرار کرد. به گفته مقام ها این قماندان مخالفان به 20 سال زندان محکوم شده بود که به طور مرموز موفق به فرار شده است. شرح بیشتر در گزارش از شاپور صابر از ولایت هرات.
سارنپال گلمد رامش سارنوال شهری سارنوالی استیناف ولایت هرات گفت در حال امر توقیف این افراد صادر شده است که تاکنون تحقیقات در این قضیه ادامه دارد.
استخبارات محبس و امنیت محبس که دو اداره خاصی در محبس کار میکنه، اونا هم تحقیقات خود نظر به هدایت قماندانی امنیه اینا هم شروع کردن. ده نفر از کارمندان محبس اینا فعلا تحت توقیف کردن، تحقیقات از اینا هنوز ادامه داره.
حدود یک هفته قبل قاری غلام رسول که به جرم مخالفت با دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور به 20 سال زندان محکوم شده بود پا به فرار گذاشت. گلمد رامش سارنوال شهری سارنوالی استیناف هرات میگوید فرار این زندانی مخالف دولت بدون معامله از داخل زندان هرات غیر ممکن به نظر میرسد.
وقتی که در و دروازه محکم باشه، 3-4 پستای شدید کنترلی باشه و وقتی که پایوازا بیرون میشن یا مالیاتگرا 3-4 مور به دست ناموجوده که بزی اساس زیاد گمان میره که این برشکل شده تبانی شده باشه، بازی در جریان تحقیقات که هیئت تحقیق وظیفه ان ادامه میده بعد از میشه.
فرار این زندانی در حال انجام می شود که نزدیک به 20 روز بیشتر از آغاز کار جنرال عبدالمجید صادقی رئیس مدیر مبعث هرات نمی گذرد. از زمان این رویداد تال رسانه‌های گروهی در ولایت هرات موفق به گفتگو با مدیر فعلی زندان هرات نشده و همواره تلفن‌هایش خاموش می باشد. اما گزارش های حکایت از آن دارد که قرار است هیئت بلند رتبه از کابل پایتخت افغانستان به خاطر تحقیقاتش از مدیر مبعث هرات به خاطر این رویداد وارد ولایت هرات گردند. مؤیدین نوری سخنگوی والی هرات گفت بعد از انجام تحقیقات از سوی هیئت متشکل از نهادهای مختلف دولتی روشن خواهد شد که این فرد چگونه از زندان فرار کرده است. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند بر رادیو آزادی گفت غلام رسول فردی که در روز قبل از زندان هرات فرار کرده است به صفوف طالبان پیوسته است. قاری غلام رسول یک تن از قماندانان مخالف دولت در ولسوالی قریان در سرحد ایران بود که دست به فعالیت‌های ضد دولتی می‌زد. این زندانی فراری از 20 سال میاد زندان خود 3 سال آن را سپری کرده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. دهاتن امروز در کابل مظاهره کردند. معترضان خواهان لغو نتایج امتحان کنکور سال 1391 هجری شمسی شدند. آنان این امتحان را پر از تقلب خواندند. سحر لیوال گزارش میدهد.
شماری از این شاملین کنکور با جمعی از فعالان مدنی به روز دوشنبه ساحه پارک زرنگار کابل آغاز به راهپیمایی کرده و در مقابل شورای ملی با خوانش قطعنامه‌ای به اعتراضاتشان پایان بخشیدند. این مظاهره کنندگان میگویند که فیصله شورای ملی برای آنان قابل قناعت نیست و خواهان لغو نتایج امتحان کنکور شدند. اصرار کریمزه یکی از تنظیم کنندگان مظاهره در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما به این هدف برخواستیم که به سطح افغانستان با سرنوشت جوانان بازی صورت گرفته است. ما آرام نخواهیم بود. ما حق این جوانان را می خواهیم. با چنین راهپیمایی های ما ادامه می دهیم تا زمانی که حق تمامی جوانان افغانستان داده نشود.
مظاهره کنندگان در قطعنامه ایشان خواهان باطل ساختن نتایج کنکور، برکناری وزیر تحصیلات عالی، لغو کمیته کنکور و دادن سهمیه به اساس نفوذ به هر ولایت شدند. برخی از شاملین کنکور امسال در حالی از چند روز به این سو دست به تظاهرات زدند که به روزهای شنبه و یک شنبه همین هفته شورای ملی افغانستان عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی را به خاطر حل مشکلات نتایج امتحان کنکور فراخوانده بودند. ولسی جرگه فیصله کرده است که جهت بررسی نتایج کنکور امسال، کمیسیون مشترک از وزارت تحصیلات عالی، کمیسیون امور فرهنگی شورای ملی و جوامع مدنی تشکیل گردد. اعضای مشران جرگه افغانستان همچنان خواهان لغو کمیته کنکور شده و ایجاد یک کمیته ملی را پیشنهاد کردند. اما وزارت تحصیلات عالی هر گونه تقلب و تخلف را در امتحان کنکور امسال رد کرده و میگوید که آنان حاضر به لغو نتایج امتحان کنکور امسال نیستند. در ضمن مقام های این وزارت در ارتباط به فیصله شورای ملی تا حالا چیزی نگفتند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در امتحان کنکور سال 1391 شمسی حدود 175 هزار تن شرکت کرده بودند و از این میان 56 هزار تن آنان کامیاب و متبقی بی نتیجه و ناکام اعلام شدند.
سحر لیوال از کابل گزارش می داد. در مورد تظاهرات امروز در کابل شنیدید که معترضان خواهان لغو نتایج امتحان کنکور امسال شدند.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می دانید؟ در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان که خود را برای احراز کرسی های ریاست و معاونیت کمیسیون های ولسی جرگه کاندید کردند میگویند که تعداد از وکیلان در بدل دادن رای به آنها پول مطالبه میکنند. نام های این افراد افشا نشده است. بیشتر در گزارش بشنوید که جاوید حسنزاده تهیه کرده است.
با گفته برخی از اعضای ولسی جرگه این بار کسانی پاسهای ریاست و معاونیت کمیسیون ها را احراز خواهند کرد که پول بیشتر داشته باشند. مولوی عبدالرحمن که خود را بر ریاست یکی از کمیسیون های ولسی جرگه نامزد کرده است، بر روز دوشنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که در این خصوص اسناد و شواهد در دست دارد. وای از هیئت اداری ولسی جرگه خواست برای جلوگیری از این کار اقدام نماید.
من مولای بی بازاعت و بی بزنس و بی تجارتی که در اونجا اگر خود را کاندید بکنم که از من بیچاره در اونجا رشوت خواسته شود، یعنی شما را قضاوت بکنید. من کاندید هستم، نامزد هستم، از من چیزی خواسته میشه. باور به خدا بکنید که اگر سند پیش نکنم، نام هم میگیرم، سند هم پیش میکنم، هم صوتی هم تصویری و هم کتبی سند دارم. حتی سند را دارم که از هیئت محترم اداری در اونجا کسی بود که بلندگوی تلفن را زدم گفتم من گفتم تو سیما که من در کمیسیون نامزد هستم، از من چند میخواهد اثر چند چونش هم روی بحث داره.
آقای رحمانی از فرد مشخص نام نگرفت، اما گفت که برخی از افراد وی را تهدید کردند تا این موضوع را در بیرون از کمیسیون مطرح نکند. در این حال علاگل مجاهد که دیگر از اعضای ولسی جرگه حرف های مولوی عبدالرحمن رحمانی را تایید کرد.
مگر مولوی صاحب تایید میکنم واقعیت دارم و ما در مجلس اشتباه بودم. یک نفر دو نفر وکیل صاحبای دیگه بود، بلنگوی تلفن را بلند کرد، صدایشان مسخ کردیم. مگم نامش به خاطر اخلاق و نزاکت ما برش نمیگرم، از امور ریش سفید خودی ایا کنم. تو به حق کل افغانستان نفرت خیانت میکنی، یعنی که $3,000 تو رشوت تقاضا میکنی.
در این حال میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که ریاست مجلس را به عهده داشت به هیئت اداری هدایت داد تا در این مورد تحقیق نماید.
افرادی در درون خانه ملت به این عنوان از چلب و شیرین استفاده کرده و کارهای غیر قانونی را پیش میبره. هیئت اداری مکلف از جناب مولوی است و تالار مکلف است که از این نوع کارهای بیهوده و شرمسار جلوگیری کنه و انشاءالله العزیز به خدمت میرسیم در این رابطه.
انتقادها از موجودیت فساد و رشوه‌گیری در داخل کمیسیون های ولسی جرگه در حال مطرح می شوند که اعضای این جرگه همواره بالای کارکردهای مسئولان حکومت و موجودیت فساد در ادارات حکومت انتقاد کردند. در آخرین مورد اعضای این جرگه مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری را متهم به فساد اداری کردند.
گزارش بود در مورد ادعاهای مبنی بر موجودیت فساد در داخل ولسی جرگه افغانستان. در ادامه مسائل مربوط به فساد اداری در این کشور، اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که وزارت مالیه مانع بررسی قرارداد خریداری گوشت برای وزارت دفاع می شود. اما مسئولان در وزارت مالیه می گویند که هیچ مشکلی در این وزارت وجود ندارد تا مانع بررسی نهادهای مسئول در این زمینه شود. بیشتر از سید فتی محمد بها بشنوید.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان ادعا دارد که وزارت مالیه از دو ماه به این طرف به هیئت این اداره اجازه نمی‌دهد تا یک قرارداد خریداری گوشت برای وزارت دفاع را بررسی کند. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس تحقیقات انجام شده در این قضیه هر دو وزارت دخیلند. با گفته آقای لودین، اطلاعات آنان نشان می‌دهد که این قرارداد از مرحله داوطلبی گذشته است و در آن تا 100 میلیون افغانی معامله صورت گرفته است.
اگر اطلاع بر ما آمد که در قرارداد گوشت بین وزارت مالی و وزارت دفاع کدام چیزی شده، مایت روان کردم او را ایراد بررسی کرده. یک قسمت تقریبا در حدود 60 میلیون افغانی دو تفاوت، 40 میلیون همانطور که بر ما گفتن هیئت گرفته تفاوت وجود داره که جمعا 100 میلیون میشه. بررسی که این معلوم شه و تقریبا از دو ماه میشه هیئتای ما حضور وزیر مالیه میرن که امیر اجازه بده که ما بریم امیر عمیق تحقیق کنیم تا نتیجه قطعی بگیریم. جواب نمیده.
با این حال نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه هرچند از دادن جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرد، اما تاکید نمود که هیچ مشکل وجود ندارد تا مانع بررسی قراردادها توسط ادارات مربوط گردد. از سوی دیگر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که در صورت موجودیت اسناد هر فرد آلوده با فساد در این وزارت به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
هر ادعای باید بر مبنای یک اسناد صورت بگیره. در صورتی که اونا چنین اسناد داشته باشند، وزارت دفاع آمادگی داره که موجود از طریق مقامات عدلی و قضایی خود و از طریق مراجع مربوطه تعقیب کنه و اگر چنین مورد باشه قطعا کسانی که دست به چنین کار زده باشند باید به جزای خود برسند.
فساد اداری از مشکلات عمده در افغانستان به حساب می آید که در چند سال گذشته انتقادهای جدی را متوجه دولت این کشور ساخته است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. یک دختر به اتهام فرار از خانه توسط برادرش در ولایت هرات کشته شد. به گفته پلیس، برادر فاضله پس از کشتن خواهرش فرار کرده است. مسئولان کمیسیون حقوق بشر میگویند که در سال جاری میلادی تا اکنون ده ها زن و دختر در ولایت هرات به قتل رسیدند. بیشتر در این مورد از شاپور صابر بشنوید.
فاضله 15 ساله نتوانست زخمای ناشی از ضربات چاقوی پیاپی برادر 18 ساله خود را تا رسیدن به شفاخانه تحمل کند. او قبل از انتقال به شفاخانه جان خود را از دست داد و جسد بی جان او به جای انتقال پیدا کرد که هنوز خونهای ناشی از چاقو خوردگیش خشک نشده بود. سارنپال گلمد رامش، سارنوال شهری سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید این دختر جوان به اتهام فرار از منزل جان خود را از دست داده است.
دختری به نام فاضله بنت عبدالقنی سن 15 ساله سکونت اصلی اسپینادی در حالی که به پسر کاکا نامزد بوده و پسر کاکا از هم در ایران کارگری رفته بوده، همراه یک پسر به نام محمد رضا فرار کرده بوده و دو شب در خانه همون پسر موجود بوده. بعد از او برادر از اینکه اطلاع حاصل کرده خواهر خود را به خانه خود و وارد نمودن 7 ضرب چاقو او را مجروح ساخته که تا این رسیدن به شفاخانه در بین راه او وفات نموده بوده.
ملکه رسولی، معاون حمایت از حقوق زنان در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات، از خشونت علیه زنان در این ولایت نگران است.
عمر خشونت در نظر هر قانون و در سال قبل بیشتر است. در ولایت هرات ما قتل ها را 38 مورد داریم. ولایت هرات عمر اقدام به خودکشی در حدود 500 مورد را عنوان کرده. 35 مورد وفات می کنه.
این در حالی است که روز گذشته یک زن 22 ساله در ولایت هرات از سوی شوهرش با ضربات چاقو به شدت زخمی شده است. محمد اسرائیل مدیر جنایی قماندانی امنیه ولایت هرات ضمن تایید این رویدادها گفت تا کنون پلیس موفق به دستگیری عاملان این قضایا نشده، ولی تحقیقات به خاطر گرفتاری این افراد آغاز شده است.
آبروی من رفت، مرگ من بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کردن من.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشتمش.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. روی صفحه اجتماعی فیسبوک هم ما را یافته میتوانید. www.facebook.com/radioazadi.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
میپردازیم به یک تحول مربوط به پاکستان. دو بمبگذار انتحاری امروز بر یک محکمه در شهر پشاور پاکستان حمله کردند. گزارش شده است که در این حادثه 4 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامهای پاکستان، بمبگذاران لباس پلیس به تن داشتند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
یکی از محاکم قضایی شهر پشاور از سوی دهنتار کننده مورد حمله قرار گرفت. این رویداد ظهر روز دوشنبه انگامی که ده ها تن در محکمه مذکور حضور داشتند با وقوع پیوست. به گفته مقام های امنیتی شهر پشاور، دهنتار کننده ملبس با یونیفرم پلیس داخل یکی از محاکم قضایی واقع در خیبر رود این شهر گردیده و بعد از پرتاب بم های دستی یک تن از این مهاجمان خود را منفجر ساخته، در حالی که یکی دیگران در جریان درگیری با پلیس کشته شده است. مسعود افریدی، یک تن از مقام های بلند رتبه پلیس شهر پشاور، در صحبتی که از محل رویداد با رسانه ها داشت گفت هر دو مهاجم ملبس با یونیفرم پلیس از دروازه عقیبی تعمیر هدف قرار گرفته داخل شدند که یکی از آنها بعد از داخل شدن در یکی از اتاق های محکمه خود را منفجر ساخت، در حالی که انتحاری دوم از سوی پلیس با ضرب گلوله قبل از آنکه بتواند خود را منفجر بسازد کشته شد. در این رویداد 4 تن کشته و در حدود 30 تن دیگر مجروح گردیدند. آنها از دروازه عقبی آمده و نخواست با 3 محافظ که آنجا گماشته شده بودند درگیر شدند. محافظین را مجروح ساخته و خود داخل تعمیر محکمه شدند. در آنجا یکی آنها خود را منفجر ساخته و یکی دیگر آن از سوی پلیس کشته شده است. اطلاعی که ما در دست داریم 4 تن در این رویداد کشته و در حدود 30 تن مجروح گردیدند. یک قاضی زن به نام گلسوم اعظم و چندین وکیل نیز در جمع مجروحین شاملند که به شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل گردیدند. منابع شفاخانه مرکزی شهر پشاور وضع صحی قاضی گلسوم اعظم را وخیم خواندند. میافت خاروسن، وزیر اطلاعات و سخنگوی حکومت ایالتی پشتونخوا، هدف این حمله را مختل ساختن فعالیت‌های انتخاباتی خوانده گفت شورشیان با همچو عملات می‌خواند انتخابات آینده را به تعویق بیندازند.
لازمی طور پر تروریسم کا ور کیا مقصد ہو سکتے دہشت پھیلانا اور پھر الیکشن کا عمل.
مقصد از این حمله ایجاد ترس و وحشت در مردم و مختل نمودن فعالیت‌های انتخاباتی است. عناصری‌اند که با همچو عملات می‌خواند یا انتخابات برگزار نشود و یا اینکه به تعویق بیفتد. محاکم شهر پشاور در منطقه خیبر رود، جایی که در عقب آن زندان مرکزی این شهر نیز موقعیت دارد، واقع است. خیبر رود یکی از مناطق اساس با تدابیر شدید امنیتی شهر پشاور به شمار می‌رود. تا هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به هدن نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مبصر از بدخشان نوشته است رئیس جمهور کرزی کار مؤثری برای افغانستان انجام نداده. یکی از معلمان ولسوالی کشم بدخشان که نام خود را ننوشته در پیامش گفته که فساد اداری در معارف بدخشان به اوج خود رسیده و از 1 سال به این طرف معاش معلمان این ولسوالی پرداختن نشده. عبدالصمد نوشته است در امتحان کنکور امسال به پیمانه وسیع تقلب صورت گرفته است و بیاین متحد شویم و دامن فساد اداری را از افغانستان برچینیم.
و نصرت الله از باشنده های میدان وردک می گوید که تا زمانی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک نکنند، صلح و امنیت در این کشور تأمین نخواهد شد. از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات به ما ارسال کردین تشکر. انتظار پیام های بعدیتان هم هستیم. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک با شما خداحافظی کرده، شب خوش برایتان می خواهیم. Thank you.